د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی وای د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله د مړو شمیر د 311 کسانو ته لوړ شوی دی او لزرو زیات کورونه ویجاړ شوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا شمیرې ورکړې. له دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم ویلي و چې د سیلونو یوازې په نوي بغلان کې تر سلو ډیر کسان وژلي دي او شاوخوا 1.5 زر کورونه یې نړولي یا یې زیانمن کړي دي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدنې عالي کمیسیون نن د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر په مشرۍ په خپله غونډه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. ریاست الوزرا په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب او غور ولایتونو کې به له سیل ځپلو سره مرستې وشي. یو شمیر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیګا پر ایکس شبکې لیکلي دي چې د سیلونو د ګڼ شمیر کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولي دي. هغې زیاته کړې چې طالبان دې د ټولو افغانانو له ځواک څخه استفاده وکړي، پر ښځو او نجونو دې له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي او له اقلیمي بدلونونو له کبله له ورانیو سره د مبارزه وکړي. د بشري حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم نن پر ایکس شبکې ولیکل چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلون له سبب راغلي. ښاغلی بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د اوږدمهاله پروګرام پر جوړېدو او د سمدستی مرستو پر رسولو ټینګار کړی. په همدې حال کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سبا د بغلان په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدلو امکان شته. په بیان کې د ورښت کچه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسرایلو پوځ ته خبرداری ورکړی چې د غزې د ترانګې په رفح ښار کې پوځي عملیات پراخ نه کړي. انتونیو ګوتریش پرون د کینیا په پلازمینه نایروبي کې یوې خبري غونډې ته وویل په رفح کې وضعیت داسې دی لکه د پاڼ پر سر سفر، او په دې ترڅ کې د غزې په جنوبي برخه کې هوایي بریدونه روان دي. ګوتریش زیاته کړه چې په غزه کې پراخ ځمکني عملیات به د ستر بشري ناورین باعث شي او دا په داسې حال کې ده چې خلک قحطۍ سره مخامخ دي. ګوتریش ټینګار وکړ چې له 1 میلیون ډیرو خلکو رفح ته پناه وروړې ده چې نیمایي یې ماشومان دي. د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک د اشغال شوي سیمې روس پلوي چارواکي وایي د اوکراینی ځواکونو د برید له کبله په روین کې ښار کې د تیلو یوه زیرمه لګېدلې ده چې 3 تنه یې وژلي او 8 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د دې بیلتون پالیسي مشر د ناتالیا پاشچنکو او والي لیونیت پاسچنک چې مسکو ټاکلی ویلي چې د جمعې د ورځې په وروستیو کې د دې برید له کبله پراخ اور ولګېد. ازادي راډیو نشي کولی دا خبر په خپلواک ډول تایید کړي. په تېرو 3 ورځو کې دا دوهم ځل دی چې په لوهانسک کې د تیلو پر زیرمو د حملو راپور ورکول کیږي. پاسچنک پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي وویل په برید کې د تاکتیکي توغندیو له سیستم نه استفاده شوې ده چې د امریکا پوځ دا وسلې اوکراینیانو ته ورکړي دي. او د اروپای ټولنې د خبرونو څانګې د یوروویژن د سندرو له سیالۍ څخه د هالندي سندرغاړي جوست کلاین د ایستلو خبر ورکړ. 26 کلن کلاین له هغو مخکښانو څخه و چې د ډیرو په باور ممکن د دې سیالیو اتل شوی وی. د یوروویژن د سیالیو ګټونکی نن شپه د سویډن په مالمو ښار کې اعلانېږي. جوست کلاین وروسته تر دې له دې سیالۍ وایستل شو چې د ډلې یوې غړې شکایت ترې وکړ. د اروپایي ټولنې د خبرونو څانګې پرون وویل چې د پیښې په اړه به څېړنې وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. د افغانستان په شمال کې په سیلونو کې د سلګونه کسانو د مړینې او د سلګونه نورو د ټپي کېدو په اړه جزئیات درکړو.
د بل همسایه مې کوټې اوبه وړلې. یا د بل همسایه مې همداسې تقریبا 2 لکه 3 لکه هغه ته هم نقصان ورور. یو هم جومات هلته کندارو جومات په نامه چې یادېږي دا هم نیمایي اوبه وړ.
په دې اړه چې څنګه د سیلابونو زیانونه راکمولی شو د یو کارپو نظر اخلو.
دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي، نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي.
په نورو موضوعاتو کې، نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو 1 ورځ پوره شوې.
تکونکي په توګه تا ویلې شم چې د مکتبونو دروازې تړل کېدو له امله د انجونو پر روح او روان باندې منفي اغېزونه کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د جګړو له تودېدو وروسته یو شمېر ملکي وګړي له خپلو کورونو وتلي دي. نور موضوعات هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع راخلو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو کسانو شمیر له 300 اوښتی دی. ملګری ملتونه وایي چې یوازې په بغلان ولایت کې د سیلابونو له کبله 200 کسان مړه شوي دي. د بغلان ترڅنګ تخار بل هغه ولایت دی چې سیلابونو درانه مالی زیانونه پکې اړولي دي. د اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه راسره دی. اکرام صاحب، د تازه جزئیاتو په اړه لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
تکل صاحب، په بغلان ولایت کې د جمعې د ورځې سیلابونو له 300 ډیر کسان وژلي او له 1000 ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP یو چارواکي په ایمیل باندې ازادي رادیو ته ویلي چې په دې سیلابونو کې 311 کسان وژل شوي، 211 کورونه ویجاړ شوي او 2800 کورونه نور چې دي دا زیانمن شوي دي. خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت بیا ارقام چې دي متفاوت وړاندې کوي. د دې وزارت ویان جانان سائق رسنۍ او تپې واستولي پیغام کې ویلي دي چې د لومړنۍ معلوماتو پر بنسټ باندې په بغلان، تخار، بدخشان، سمنګان، فاریاب، هرات او غور ولایتونو کې د سیلابونو لامل شاوخوا 15 تنه مړه شوي او لسلو ډیر ټپیان شوي دي. نو مولي ویلي
15 کس هیوادوالو ژوند لاس ورکړی او تقریبا 30 کس پورې زیات کم هیوادوال زخمیان شوي دي او یو شمیر کورونه په کلي او جزئي توګه تخریب شوي دي. ورسره په څنګ کې 30 جریبه پورې د هیوادوالو زراعتي ځمکې ویجاړې.
تکل صاحب، د بغلان ځینو سیلاب ځپلو سره چې زه وغږېدم دوی وایي چې یو کوچنی قیامت چې دا تجربه کوي او ډیر بد حالت کې دوی راګیر دي. په دې اوس وخت کې د پولی خمری د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکی چې د کورنۍ څو غړي د سیلابونو له امله وژل شوي دي د غلام حسین په نوم باندې دی. د ازادي راډیو ته وویل
دځې کې چې زه یم دلته یوه زما د ورور ښځه او یوه زما دره د زوی مېرمن چې کله له پاسه سیلاب راغی له څلورو ماشومانو سره یې دوی لاندې کړل. دلته ډېر زیانونه اوښتي دي. له موږ پاسې یو ماشوم شهید کړی او دلته لاندې کورنو کې هم 2 ماشومان مړه کړي دي.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی موسا خان دا بیا وایي چې سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ چې دی دا مالی تلفات هم اړولې دي.
دلته د بل همسایه مې مثلا کوټې اوبه وړلې. یا د بل همسایه مې همداسې تقریبا 2 لکه 3 لکه هغه ته هم نقصان ورور. دا د ما شاوخوا ته دي. یو هم جومات هلته دی خو د کندارو جومات په نامه چې یادېږي دا هم نیمایي اوبه وړ. دا د منګه ساحه کې دي او دی خو د شارک په ساحه کې تقریبا 2500 روپیو تقریبا خلکو ته خسارات رسېدلي لا ډېر.
تکل صاحب، د بغلان ترڅنګ تخار بل هغه ولایت دی چې 13 ورځ نا وخته د سختو سیلابونو شاهد او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د تخار د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د مسؤلینو له قوله لیکلي دي چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله 40 تنه چې دی دا مړه شوي او سلګونه کورونه او لسګونه جریبه کرنیز ځمکه دا هم ویجاړه شوې ده. د مسؤلینو په وینا سیلابونه چې دی په چال، اشکمش، نمک آب او فرخار ولسوالیو کې چې زیات ځانونه اړولې دي خلکو ته. اخوا بیا په هرات ولایت کې د یوې ماشوم په ګډون باندې سیلابونو درې تنه وژلې دي. د هرات د ولایتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې ولایت په کشک کې کونه ولسوالۍ کې سیلابونو چې دی زیانونه اړولې دي. د بدخشان نه بیا د یو کس د وژل کېدو څو کسانو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. دغه شان په سمنګانو کې هم ویل کېږي چې د سیلابونو له امله یو تن چې دی دا وژل شوی دی او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه لږ تر لږه 50 کورونه دا چې دی ویجاړ شوي دي. د افغانستان په وروستیو څو اونیو کې تکل صاحب د سختو بېلابېلو سیلابونو او ورښتونو واورې ورېدنې شاهد و چې له امله یې ګڼه مرګ ژوبله هم واوښته. تازه د طالبانو د حکومت د ټرانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوایي پیژندنې ریاست په بدخشان، تخار، بغلان، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. دې ریاست دا هم ویلي دي چې د باران کچه به په ځینو سیمو کې له 15 نه تر 26 ملي مترو پورې ورسیږي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو خبریال و چې په بغلان او شاوخوا ولایتونو کې د سیلونو له کبله د اوښتو زیانونو او انساني تلفاتو په اړه جزئیات راکول. مخکې مې د بغلان ولایت د مرکز پل خمری ښار له اوسیدونکي محمد نبی احمدی سره خبرې وکړې. ښاغلی احمدی چې د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی هم دی، خپل د سترګو لیدلی حال بیانوي.
تکل صاحب ډېر علمناک سیلاب و، پرون داسې فکر کوي چې ډېر شدید باران و. مونږ ته وګوره چې پل خمری کې نه یو منطقې ته هغه وایي دا دیوالی مادن وایي دلته زیاتره کورونه والا وران کړي وړو، یعنی داسې فکر کوي چې قریب زیاتره نفر ورکم دي اوس هم نو په ټوله کې چې وګورو بیا زما خیل منطقه ورته وایي دلته سیلابونه راووت دلته سونه پیدا کړې. تکل صاحب سره بیا هم چې اوس خیل ورته وایي منطقې ته واسطه استه چې وګورې کته شمال خواته بیا بغلان ورته وایي، یعنی مرکزي بغلان د شهر جدید نوالته واقعت چې له حد زیات ځان له خلکو ته پیسې پکړ کې او منځ ته ناري نوټ وي او لوکري د بغلان د شهر جلال اوټوي د دې چې وکړي د منځ ته د ټولو کې شو غره بیا دلته ته سلام راو ته نه غت کورنه ډیر خراب کړې نه ډیر خلک ورګ دي دا اوس تټل چې ګوره خلک په لټه کې درګه ګوري چې انسانان پیدا شي چې جسدونه
احمدی صاحب تاسو دا اوس چې هلته یې او شاوخوا ګورئ د مرستې عملیات شروع شوي دي یا د طالبانو د حکومت لخوا یا د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د سې تر سترګو کیږي د مرستې دا عملیات؟
بله صاحب، یو کې دا د خارجي موټر راغلی تقریبا وګوره چې دغه مسو والا زیاتره دا راغله په ټوله کې چې وګورو یو اره راغله هلته کې راتله په ټوله کې دوی کومکونه راوړي دا مسو تاسو یې نه راغله تاسو ماڅو چې په ټول کې به چې دغه وخت کې به ټول لاس پکار شي نو واخه ته یو سره خلک راغلي او بل دغه من ټکو خلک راغلي دا شتمن خلک زیاتره د څه عمر سي په ټول عمر کې دې کوشش کوي چې دې ولې کې پیدا کی ورا هغه چې له یز ګوري نو بیا موږ دا پسنه نه کوي موږ دا وخت په ټول باندې سبا د چې وګورې یو فکر یو 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 تدې ته وا
احمدی صاحب لدغه خلکو سره چې سیلابونو کورونه ویجاړ کړی دي د زخمیانو پر ایستلو کې د مړیو پر ایستلو کې د ټپیانو په علاج کې هم د سې د پام وړ مرستې تاسو وینئ؟
بله بله تکل صاحب موږ ډېر راضي یو په دې کې چې حکومت خپل ځان نه درغه ولای نو په ټوله کې نور مسونه موږ لکو تکل صاحب وایي چې حکومت خپل ځان کوي بیا هم خیره مسیری تقریبا دا به تاسو ګډا شتمن خلک چې دا به تاسو کې نو په ټوله کې چې ډیر خلک ورغلي موږ منته کوله ورغلي موږ ته خپل لاله په ته مناسب ورته نو ځلار ته نه ځوانان مولې د لاله خلک جاتره یعنی د څه په کړګې چې وسایل سره تلې نه یو هغه کیسه تکل صاحب موږ خدای نظر دا جاتره وخت کې خپل تماس کې اوسه جاتره دوستان دغه سره یې مشلا بیا دې تکل صاحب سره
د بغلان ولایت د مرکز پل خمری ښار اوسیدونکی محمد نبی احمدی و چې د بغلان ولایت په څو ولسوالیو کې د وژونکو سیلابونو په اړه جزئیات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د شمال د خونړیو سیلابونو په موضوع کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د سیلابونو له کبله زیانمنو او زیانونو ته د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنیو مرستو او اوږدمهاله پلانونو ته اړتیا لیدل کیږي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقوقو او خزو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي ویلي طالبان د اقلیم د بدلون کابل ناورینونو ته د رسیدنې په برخه کې د نفوسو لټول ځواک نه کار واخلي او پر خزو د بندیزونه لری کړي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینیت په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بغلان په ګډون افغانستان کې وروستي سیلابونه چې ډیرای خلک یې وزلي د اقلیم له امله د ناورین پر وړاندې د افغانستان د زیانمنتیا روښانه یادونه ده. د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنیو مرستو او اوږدمهاله پلانونو ته اړتیا ده. د افغانستان د بشري او ښځو د حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشنۍ څرګندوي دولو ترڅنګ لیکلي چې د اقلیم د بدلون له ناورینونو سره د مبارزې لپاره طالبان باید د ټول نفوس ځواک په کار واچوي او پر خزو وینجونو د محدودیتونه لري کړي. له تیرې وی اونۍ راهیسې په افغانستان کې په اکثر ولایتونو په ځنګړې توګه په بغلان، غور، تخار، کندهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو کې شدید اورښتونو او د سیلابونو دروتلو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. یو شمېر افغان سیاسي شخص تونو او سیاسي جریانونو هم په بغلان او نورو ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوریت نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپلو ټولنیزو پاڼو کې او د جمعیت اسلامي ګوند او د طالبانو مخالفې د ازادي جبهه هم په خپلو اعلامیو کې لنډیوالو سازمانونو مرستندوی بنسټونو او سوداګرو غوښتي چې د خلکو مرستو ته ورودانګي. د طالبانو حکومت بیا په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د دې پیښو قربانیانو ته زر تر زر مرستې ورسوي. په دغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه خبره کړې پکې راغلي چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او همداراز د ولایتونو مسؤلینو ته لارښوونه کیږي چې زر تر زر د خلکو د ژغورنې، د شهیدانو د راستلو او د ټپیانو د معالجې لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. اسلامي امارات به د ټولو ممکنه امکاناتو په کارولو سره د خپل ولس په خدمت کې وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ورښتونو او سیلابونو زیانمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره لازمې مرستې نه دي سوي.
د افغانستان په شمال کې په دیره په بغلان ولایت کې د ورستیو سیلابونو په اړه د نړیوالو غبرګونونه ملګري ملتونه وایي چې په بغلان او شاوخوا سیمو کې د دې سیلابونو له کبله د مړو شمیر 311 کسانو ته لوړ شوی دی او لزرو زیات کورونه په دې ترس کې ویجاړ شوي دي. خو په دې اړه چې د سیلابونو زیانونه څنګه راکمولی شو خبرې کوو. احمد شبر له ډاکټر اکرم ملکزی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې له سیلاب ځپلې سره لومړنۍ مرستې کومې دي چې باید وشي.
لومړی باید ځان متیقین کړي چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بېهوښه دی. که چېرته پوهوخ دی نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې بیا لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېده پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله، پوزه، هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې، خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیانې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه دسه پورته خاطر راکږي یاندا چې د څټ برخه د ملاتیر برخه ته راغل شي هغه څو علتونه لري چې یو علت دا چې هغه د انسان غژبه چې دا هغه د انسان تنفسي لار ته بندي بل دا چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دا ته کانګ ورځي نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا کچې ته د ستونې تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک وي بیا دا شی نه پیښیږي دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدا رقم وځي او هغه بېرته به ښه شي دا به ډېره ستره غلطي وي غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازه نه چې بیا لوی خطر دی نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي
ډاکټر اکرم ملکزی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیلابونو له ټپیانو او له ژغورل شویو کسانو سره د لومړنیو مرستو په اړه خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر منوریدونکو، نور مطلب وروسته راځي. اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په شمال ختیځ کې یو شمیر ملکی وګړو وروسته له هغه خپل کورونه پریښودل چې جګړه سخته شوه او روسي ځواکونو ادعا وکړه چې د جګړې لومړۍ کرښې ماتې کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دې سیمه کې وضعیت کړکیچن بللی دی. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
په سلګونو ملکیان نن د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف له سیمې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د خلکو وروسته تر دې خپلو کورونو ته شا کړه چې روسي ځواکونو پرله پسې ډزو ته دوام ورکړ او اوکراینی ځواکونو په نږدې ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو له امله خلکو ته خبرداری ورکړ. په دې ترڅ کې روسیې د لوهانسک په اشغال شوي سیمه کې د تیلو پر یوې زیرمه او د روسیې د خاورې دننه د اوکراینی ځواکونو د برید خبر ورکړی دی. د خارکیف ته والي اولیه سینه بوف په وینا ویل شوي دي چې لږ تر لږه درې تنه د ډزو له امله وژل شوي او په لسګونو ښارګوټو او کلو کې اورونه بل کړي دي. چارواکي وایي شاوخوا 1200 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن سهار خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په تر سلو ډیرو سیمو کې جګړې روانې دي او د دې ترڅنګ تیره شپه د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه شوي دي. روسي ځواکونو د جمعې پر ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښې ماتې کړې او کیف وایي چې د دوی ځواکونو دا برید بېرته شاته تمبولی خو په سیمه کې د جګړو د ادامې خبرونه خپره شوي دي. د راپور له مخې اوکراینی ځواکونو سیمې ته ډېر ژر نور مرستندویه ځواکونه استولي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د پنجشنبې پر ورځ وویل چې وضعیت خورا کړکېچن دی خو زیاته یې کړه چې نوې امریکایي وسلې را روانې دي او دوی به وتوانی شي چې حالات کنټرول کړي. د روسیې دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې د خارکیف شاوخوا یې شپږ سرحدي سیمې نیولې دي خو اوکراین دا خبر نه دی تایید کړی او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د روسیې د ادعا پخلی نشي کولی.
له خبرونو ور اخوا
سموږ غاګله آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې په پای کې د طالبانو د وکمنې د زرمې ورځې د پوره کېدو په اړه یو ځانګړی تفصیلي راپور لرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي وکمنې دو څخه زر ورځې پوره کېږي، د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن بولي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په زر ورځو کې ډېر فرمانونه صادر کړل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له خپلو ډېرو حقونو بې برخې کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت په دې موده کې د نړیوالې ټولنې له مهمو اندېښنو څخه و. جزئیات په دې تفصیلي راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت له جوړولو څخه زر ورځې وشوې. طالبانو له شاوخوا د شلو کلونو وروسته د 2021 کال په اګست میاشت کې د دوهم ځل لپاره د افغانستان واک ترلاسه کړ. خو د طالبانو واکمنۍ په دغو زرو ورځو کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو او د افغانانو د ژوند وضعیت څنګه دی؟ په تېرو زرو ورځو کې طالبانو د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر حقونو او ازادیو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د 2021 لمریز کال د سنبلې په شتمه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ویلامې په خبرولو سره یوازې نارینه زده کوونکو او ښوونکو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړه، او له هغه وروسته په پوهنتونونو کې هم د هلکانو او نجونو ګډې زده کړې بندې شوې. همداشان د حجاب اجباري کول، د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو په کور کېنول، د ښځو چارو وزارت منحلول، د ښځو د ورزش غیر ضروري ګڼل، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو تړل، او همدارنګه تفریحي ځایونو، پارکونو او عمومي حمامونو د محرم پرته لري واټن سفرونو ته د ښځو پرتلو، او په ټولو نا دولتي ادارو او سنګرتونونو کې د ښځو پر کار بندیز له هغو بندیزونو څخه دی چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي دي. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې ښځو د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره لاریونونه وکړل، خو دا لاریونونه د طالبانو لخوا وځپل شول او د دوی لخوا هر ډول اعتراضونه او لاریونونه منع شول. د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل.
طبعا اولین مورد کې یک تغییر فاحش و گسترده دایش رخ داد. وضعیت
لومړنی هغه څه چې پکې ژور بدلون رامنځته سو د ښځو او نجونو د بشري حقونو وضعیت و. هغوی د زده کړې حق نه لري، منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه یې پرمخ وتړل سول، او افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد جوړ کړی.
ایجاد شد کې افغانستان بدترین کشور بر زنان احساسات در جهان.
د ښځو د حقونو یوه فعاله مریم معروف اروین د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښځو د زرو ورځو ژوند په اړه داسې وایي.
زنان و دختران افغانستان در نزدیک به 3 سال
افغان ښځې او نجونې په څه کم 13 کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ او د افغانستان په نوم پیو جغرافیه او پیو دوزخ کې په خورا بد حالت کې ژوند کوي، تر دې چې آن د شریعت د پلي کولو تر عنوان لاندې دوی د خپل بنسټیز بشري او اسلامي حقونو څخه چې زده کړې او ښوونځي او پوهنتون ته تلل دي بې برخې دي.
د نیمروز ولایت د حقوق او سیاسي علوم رشتې فارغ یازیتا چې په خوای په یوې اداره کې کار کوي او اوس وزګاره ده، ازادي راډیو ته وویل.
زبر از شي چې طالبان په افغانستان کې راغلي وو، او زه یو شزیوم چې تحصیل می کړی او کولای نشم چې وظیفه می اخی مشتول او بانوانو په ډیر مشکلات لرو په افغانستان کې.
د کابل ولایت اوسیدونکي بهر او نیایش شل زده کړو به بخښي شوی وایي. د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس په کور کې زندانی شوی دی.
زه ورځ کېږي چې موږ په کور کې قید شوي یو، زموږ پر مخ ښوونځي تللی شوی. هر ورځ په موږ زر ورځ تېرېږي، ځکه هغه ټولې هیلې او اهداف مې چې درلودل په زړه کې مې پاتې دي.
ډېر د ناهیلۍ احساس کوم، ځکه چې په خپل هېواد کې په خپل کور کې د یو زندانی په شان یم. حتی د تعلیم او تحصیل حق هم نه لرو، او د خپل ژوند مهمې ورځې چې باید په زده کړو کې او د خپل او هېواد لپاره د یو ښه راتلونکي په جوړولو کې تېرې کړو په ناهیلۍ او خفګان تېروو.
د طالبانو حکومت بیان ذبی الله مجاهد د خپلې واکمنۍ د زرو ورځو او پر دوی د بشري حقونو د سرغړونو د تورونو په اړه د ازادي راډیو پښتونو ته ځواب ونوی، خو تر دې وړاندې په ور ور ادا کړی چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د طالبانو حکومت د دې ترڅنګ د افغانستان د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو او پوځیانو د بشري حقونو په نقضولو تورن دي. په دې تورونو کې د وژنې، زندانی کولو، شکنجه کولو او په زور تلا درکه کولو په سلګونو قضیې شاملې دي چې بشری حقوقو د بیلابیل سازمانونو په تیره بیا د ملګرو ملتونو لخوا په وار وار راپور شوی دی. خو طالب چارواکو ته دا ډول راپورونه رد کړي ویلي دي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. دا زر ورځې په داسې حال کې تیریږي چې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه او د ښځو د حقونو فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنې تر څنګ په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پېژندلو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت همداشان ګڼ شمېر مدني فعالان، ښځې، د پوهنتون استادان او خبریالان د خپل پر حکومت د نیوکو په ګډون په بېلابېلو پلمو نیولي او بنیان کړي دي.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
ساعت